د تکل با شما. سلام آقای تکل.
ډیر زیاته مننه کوم. امید مرزبان قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د راتلونکو یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام خبرېږي، خو په لنډه خبري برخه کې به د بدخشان د یو سیمه ایز مقام څرګندونې واورئ چې وایي د یمګان ولسوالۍ له سقوط وروسته د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم اوس له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې هم د خبرونو سرچې کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیاتو څخه باندې 12 وسلوال وژل شوي دي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. او د اوکرین وطن پوځیان هغه وخت ووژل شول چې دغه هیواد په ختیځ کې موټر پر یوه شخصي مین ور برابر شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې څه باندې 12 وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې له شنبې راهیسې پیل شوي افغان قواو ته زیان نه دی اوښتی.
عملیات روان دي. تر اوسه پورې زموږ پرسونل د مرسوبینو مراد لوړ دي. انشاءالله ډېر ځل مشکل تر پای ته کېدل شي.
وسلوال طالبانو د خپل ملګرو د تلفات په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان یمګام ولسوالۍ د شنبې په ورځ د دولت وسلوال مخالفینو لاسته ورغله. په همدې حال کې د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو ولسوالۍ لکه جرم، کیران، منجان او بهارک له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. د راپورونو پر اساس ښاغلی رحمان ویلي چې تاجکستان تل د افغانستان ملاتړ کوي او دا پروسه به روانه وي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسولزاده سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په باب خبرې وکړې. دواړو لورو پرون یوه ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړه. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د ازادي راډیو د تاجکستان مسؤول خورشید همدم د افغانستان او تاجکستان د ګټې اعلامیه په باب معلومات ورکوي.
در بحث‌های اقتصاد و تجارت، انرژی
دی وای د دوه هیوادونو د اقتصاد، تجارت، انرژي او بو د ورځ د علمي او فرهنګي اړیکو په باب او د امنیتي همکاروي په اړه د سو پریکړو او تړونونو د عملي کېدو غوښتنه وکړه. څنګه روسو چې په دې سوداګرۍ او اقتصادي برخه کې باید د دوه هیوادونو همکاري زیاته کړي.
میاني دو کشور و ساختارها ایجاد بشود.
اجرا رئیس بنن د اوبو په باب په یوه نړیوال کنفرانس کې چې په دوشنبه کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان اجرا رئیس او ورسره ملګري هیئت یې د یکشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ. د کندهار چارواکي وایي درې تنه مشکوک وسلوالې د دې ولایت پر دولتي تاسیساتو د برید د طرحې په تور نیولې دي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس په دې ډله کې دوه د کندهار او بل د زابل ولایت اوسیدونکي دي چې غوښتل یې د کندهار پر دولتي ادارو تروریستي، انتحاري او نور بریدونه وکړي. اعلامیه وایي چې نیول سو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. بیا هم شرغلست. د اوکرين وطن پوځیان هغه وخت ووجل سول چې دغه هیواد په ختیځ کې موټر پر یو شخصي مين اور برابر شو. د اوکرين د پوز د فیسبوک د فانی د پیغام پر اساس پیښه د دونیسک شهر په 15 کیلومتر کې چې د روس په لو بیلتون غشتونکو مهم مرکز ګڼل کیږي سوي ده. په دې پیغام کې ول سوي چې دغه مين د بیلتون غشتونکو لخوا شخړه شوی وو، خو بیلتون غشتونکو د دې پیښه په اړه څه نه دی ویلي. کیفای اورس له هغه چې په فبروري میاشت کې په مینسک کې د اوربان موافقه شوی د اوکرين په ختیځ کې تر سلو زیات اوکرایني پوځیان او 50 ملکیان وژل شوی دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې د اوکرين په ختیځ کې د سارن ماموریت پر مخ بیایي وایي له اوربان سرغړونې په زیاتېدو او جدي کېدو دي. د ایران خبری اجنسونه وایي د دغه هیواد چارواکو د پخواني ولسمشر یو مرستیال د نااعلان سوو تورون له کبله نیولی دی. د قضایه قوې ویان غلام حسین محسینی ویلي چې حامد بقایی پرون نیول سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. بقایی په اجرایي چارو کې د پخواني ولسمشر محمود احمدینژاد مرستیال و. د سوریې فعالان وایي د ادلب ولایت د شمال ویدیس پورې و ښارګوټي د دولت هوایي بریدونو نه څلوېښت کسان وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي دغه حملې پرون په جنودیه ښارګوټي کې سوي دي. دغه اداره وایي په وژل سوو کې شپږ ماشومان او څلور ښځې هم شامل دي. د ادلب ولایت زیاتې برخې په وروستیو په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې په ګډون د یاغیانو د ډلو ټپلو لاسته ورغلي دي. د نړۍ د اووه صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی هفت مشرانو د مسکو پر خلاف د بندیزونو د شدیدولو خبرداری ورکړ. په روسیې دغه بندیزونه د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د رول له کبله لګول سوي دي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو مشران دا خبرداری په هغه اعلامیه کې ورکړ چې پرون یې د جرمني په جنوب کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې صادره کړه. په دې اعلامیه کې راغلی چې د دغو بندیزونو دوام باید په دې پورې تړلی وي چې د مینسک موافقه څومره عملي کېږي او د اوکراین د حاکمیت حق ته څومره درناوی کېږي. که څه هم د اوکراین د شخړې ښکېلو لورو په فبروري میاشت کې په مینسک کې د اوربند پر موافقه سلا وکړه چې له دغه اوربند نه ډېرې سرغړونې سوي دي. د امریکا متحده ایالات ولسمشر وایي ډاډه دی چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډله به له عراقه شړل کېږي. باراک اوباما په جرمني کې د جی اووه ډلې د غونډې په څنډه کې د عراق له صدراعظم حیدار العبادي سره په کتنه کې وویل چې موږ له هغو سیمو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایستلو کې د پام وړ پرمختګ کړی چې د دوی لاندې کړی وې. اوباما په عراق کې ځینې موجود ګواښونه تایید کړل خو ژمنه یې وکړه چې د امریکا متحده ایالات به د عراق د امنیتي ځواکونو روزنې او ملاتړ ته ادامه ورکړي. عبادي له اوباما او د جی له اووه مشرانو مننه وکړه چې د داعش په وړاندې د ده حکومت ملاتړ کړی دی. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي چې ادبي او کلتوري او همدارس هنري بحثونو ته ځانګړی پروګرام دی. خو له هغه مخکې په داسې حال کې چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي، د بدخشان ولایت یو سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت څو نورو ولسوالیو ته هم جدي امنیتي خطر متوجه دی. د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي حکومت تدابیري اقدامات نه کوي نو ځکه دا خطر د پراخېدو په حال کې دی. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي ډېر ژر به یمګان ولسوالۍ د دولتي ځواکونو لاسته ورشي. په دې اړه د سالم محمد صالح په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخې دي. عبدالواحد خطیبي چې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس و ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ ونیوله، اوس څو نورې ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخې سوي دي. جرم ولسوالی ډیره زیانمنونکې ده. کران و منجان هم دغسې. بهرک ولسوالی ته عملا جدي امنیتي ګواښ متوجه دی. هر شیبه ممکن په دغو ولسوالیو کې یوه پیښه وسي. د بدخشان یمګان ولسوالی د شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د بدخشان د سولې کمیټې رئیس ښاغلی خطیبي وایي دغه ولسوالی له زیاتې مودې راهیسې محاصره وه خو چا یې پر وخت چاره ونه کړه. مرکزی حکومت به تر کله لاسترزنې ناست وي او یوازې له لرې ننداره کوي. هغه اقدامات چې باید مخکې کېدی داسې وخت ترسره کېږي چې دلته یوه لویه پیښه سوې ده. د یمګان ولسوالۍ تر سقوط څو ساعته وروسته د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ به ډېر ژر بیرته له وسلوالو طالبانو او هغو بهرنیو جنګیالیو ونیول سي چې هلته دېره دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د یکشمې په ورځ ویلي وه چې دغې ولسوالۍ ته یې تازه دمه پوځیان لیږلي چې په عملیاتو کې به برخه لري. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي او ډېر ژر به دغه ولسوالۍ ونیول سي.
عملیات روان دي تر اوسه پورې زموږ پرسونل د منصوبینو مراد لوړ دي ان شاء الله ډېر ځل مشکل ته د پای ټکی کېدل شي.
شغلی وزیر وویل چې په یمګان کې ګڼ بهرني جنگیالي هم سچې د جګړې اصلي سبب دوی دي. د دغو بهرانیانو هویت مشخص نه کړ، خو د بدخشان سرپرست والی تر دې مخکې ویلي و چې د تاجکستان د اتباعو په ګډون د منځنی آسیا جنگیالیو په بدخشان کې نفوذ کړی دی. څرګنده نه ده چې یمګان ولسوالي به کله د دولتي ځواکونو لاس ته ورسي، خو د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي سږکال د بدخشان وضعیت خلکو ته ډېر د اندېښنې وړ دی.
د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه د نورو معلوماتو لپاره صالح محمد صالح د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي دولت وزیري سره په تفصیل خبرې کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلي وزیري د پوښتنې ته ځواب وایي چې په یمګان کې جنګېدونکي وسلوال مشخصا څوک دي؟
هر کله چې لس نفره دولس نفره مخالفین وژل کېږي هغې کې دوه درې نفره څلور نفره حتمي او ضروري بهرنیان دي. دلته هم د دوی سره بهرنیان دي، په زیات شمېر ورسره دي، جګړه هماغه بهرنیان کوي.
تاسو څه فکر کوئ که چیرې افغان قواوې دغه ولسوالي ونیسي، آیا د ساتلو توان لري؟ ځکه چې ویل کېږي کېدای شي چې بیرته هغه وسلوال سیمې ته راسي او دغه سیمه د افغان ځواکونو څخه بیرته ونیسي.
تاسو ته معلومه ده لکه نور ولسوالۍ د افغانستان چې وسلوال پوځ او ملي پولیس ساتي، همداسې د یمګان ولسوالۍ هم ساتلی شي. دا خو تاسو ته ټولو ته جوته ده چې په افغانستان کې مشکل ساتي جګړه ده، استخباراتي کړۍ دي چې د مخالفینو شلاړې دي، پالکۍ ملاتړ کوي، بهرنیان ورسره دي. کله چې کوم ځای کې مشکلات ایجاد شي، دا په دې معنی نه ده چې هلته وسلوال پوځ نشي کولی چې هلته عملیات وکړي. د یمګان او د یمګان په شان نورې ولسوالۍ د افغانستان ټولې ولسوالۍ د وسلوال پوځ د حاکمیت لاندې دي، د افغانستان د دولت د حاکمیت لاندې دي. ټول ولایتونو کې دولتي حاکمیت دی، ټولې لویې لارې خلاصې دي. د یمګان ولسوالۍ به په همدې شکل باندې ساتل کېږي لکه نورې ولسوالۍ چې دي.
د دې ولسوالۍ تصفیه به څومره وخت ونیسي؟ تاسې څه اټکل کوئ چې څو ورځې، یوه هفته، دوې هفتې، څومره وخت؟
نظامي عملیات او فعالیتونه دا په دې معنا نه دي چې په ورته وخت نه کېږي چې په یو ساعت کې به پای ته ورسېږي یا دوه ساعت. دلته هدف دا دی چې ما تاسو ته وویلې چې ډېر ژر به انشاءالله سیمه د مخالفینو څخه پاتې شي.
د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې قدرمنو اوریدونکو او د هم د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام
د ازادۍ راډیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه، مې ومنئ، ومانیم راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې افغان انځورګر عزیز الله توخی په افغانستان کې د انځورګرۍ پر اوسني حالت خبرې کوي.
زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي او احساس ته.
لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزی د خپل نوی چاپ شوی کتاب د بیان ازادي خندونه ولارې په باره کې خبرې کوي.
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، که دا په غږیز ډول وي، تصویري وي.
د کیسه لیکوال ډاکټر باز محمد خادمن لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د غبرګولي په دولسمه د پاکستان اسلامي جمهوریت سفیر د اطلاعات او کلتور له وزیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د فرهنګي همکاري د پراختیا غوښتنه وکړه. د بختر اژانس د خبر له مخې په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د اطلاعات او کلتور له وزیر عبدالباري جهاني سره په کتنه کې ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د فرهنګي همکاري د پیاوړتیا او پراختیا غوښتونکی دی. د پاکستان سفیر ویل اسلام آباد چمتو دی چې افغان دولتي خبریالانو ته تحصیلي بورسونه هم ورکړي. د اطلاعات او کلتور وزیر په دې کتنه کې خوشی څرګنده کړه، ویل چې افغانستان له پاکستان سره هر از همکاري ته چمتو دی او د دواړو هیوادونو د خبریالانو ترمنځ خبرې اترې ضروري دي. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر د افغانستان اتباعو ته د ویزې د ورکولو په بهیر کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه هم وکړه. د جوزا د میاشتې په 15مه به بامیان د آسیا د جنوب هیوادونو د همکاري اتحادیې یا د سارک سازمان د پایتخت په توګه اعلان سي. د آسیا د جنوب هیوادونو د همکاري اتحادیې په 2015 کال کې بامیان د مختلفو تاریخي دورو، څلیو او طبیعي منظرو د لرلو په وجه د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه وټاکه. د بامیان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کبیر دادرس په وینا دوی له 2 میاشتو راهیسې تیاری کړي چې په دې ورځ به مختلف نندارتونونه هم جوړیږي او راغلي میلمانه به د بامیان د مختلفو سیمو ننداره هم وکړي. چکل سوی چې د سارک د غړیو هیوادونو بنګلادیش، بوتان، هند، مالدیو، نیپال، سریلانکا او پاکستان د فرهنګ وزیران هم د سارک د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان د پیژندنې په دې جشن کې ګډون وکړي.
تیر جمعه د پکتیکا په مرکز خرنه کې د سلیمان غر په نوم مشاعره ترسره سوه چې د مختلفو ولایتونو شاعرانو او د شعر مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار نجیب الله لوخیل مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
په دې مشاعره کې د لوګر، کابل، غزنی، لغمان او یو شمېر نورو سیمو شاعرانو هم برخه درلوده. د پکتیکا مرستیال وادي عطاالله فضلي د مشاعرې په پیلیزو خبرو کې د سلیمان غر د مشاعرې جوړېدل د ټولنې په فرهنګي قشر او ولس کې د ذهني افکارو د تبادلې، سولې، پرمختګ او ورورولۍ یو فرصت یاد کړ. د وویل چې د شاعر خیال، احساس او عواطف چې د شعر په هره بڼه وي ټولنه ورڅخه متاثره کیږي او د بدلون الهام ځینې اخلي.
او هر څوک د خپل زړه آواز چې دی، که په عاطفي شکل وي، که په حماسي شکل باندې، که عشقي شکل باندې، او که د ټولنې د اصلاح او پرمختګ لپاره وي، خو د خپل زړه هغه آواز چې هغه د شعر په جواب باندې راوباسي تر څو خلق ټولنه
د پکتیکا مرستیال والی ژمنه وکړه چې د دې مشاعرې شعرونه او غزلې به د یوې ټولګې په بڼه چاپ کړي. بشیر محمدی د سلیمان غر مشاعرې د ګډونوالو پینوان د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی پیغام ونست.
د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر په توګه ډاډ درکوم چې د پکتیکا ولایت د عامه کلتور د ساتنې او پرمختګ، د ځوانانو چارو د سمون، د رسنیو د حالت د بهبود، د ژورنالیستانو د ملاتړ، د توریزم یا ګرځندوی چارو، شعر، ادب او هنر پیاوړتیا ته به ځانګړې پاملرنه کوم.
د کابل پوهنتون استاد لال پاشا ازمون چې د سلیمان غر د کلنۍ مشاعرې مشر مېلمه وویل چې
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه د خیال او عاطفې په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زموږ مشاعرې چې دي، هغه واقعا د هنر په ګاڼه په سولول شوي دي. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی، هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پټکه کېښود.
د مشاعرې په لړ کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه، نظمونه، طنزیه کلامونه، تمثیلي ټوټې او ځینو هم خپل غزلونه د ترانوم په بڼه زمزمه کړل.
کله لر وي، کله بر، زاڼې روانې، د سلیمان د غر په سر زاڼې روانې. یو ځوان په ګلیټي ټوپک ځان وویشت، هغه دای و لکه زه.
سپارو کې د ګل بلبلان، بلبلان وایې وي دې ودان، دا وطن دا افغان.
د مشاعرې په پای کې د غزل شپه جوړه شوه او د شپې تر ناوخته د پکتیکا د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرت وشو.
په تیرو 2 میاشتو کې د کتاب مینوالو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د کتاب ورځ او اونۍ ولمانځله، او مقصد دا و چې خلک مطالعې ته وهڅول سي. خو د کونړ فرنګیان وایي چې په دې ولایت کې لکه څنګه چې ښایي د ځوانانو مطالعې ته زړه نه ورځي. زموږ همکار رولا انوري پر همدې موضوع له کونړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د کونړ فرهنګیان وایي ډیری خلک لوستې دي خو کتاب به یې په لاس کې ونه ویني، په نورو بې ځایه کارونو او د یو بل په غیبت په تل اخته وي. د کتاب په اخستلو او لوستلو ورته ځان کمزورې ښکاري. دوی وایي د کتاب مطالعې سره د انسان علم او معلوماتو کې زیاتوالی راځي او مطالعه کوونکی شخص پرمختګ کوي. خو په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې دې ګټور کار ته ارزښت نه ورکول کیږي. فرهنګ پال محمد ادریس غروال وایي په هیواد کې تیرو او روانو جنگونو د هر څه رنګ بدل کړي، له خلکو یې ډیر شیان هیر کړي دي. پخوا بابا لوستو کسانو کتابونه مطالعه کول، خپلو معلوماتو او د علم زیاتوالي لپاره به یې شپه او ورځ کوښښ کولو، خو اوس هغه هڅې خلکو له پامه غورځولې دي.
چیرته چې شعوري ټولنه وي هلته حتما کتاب مینوال وي، د کتابتون مینوال وي. خو له بده مرغه د تیر جنګونه او جګړې، ناخوالې، اقتصادي ستونزې، فقر در دې لامل شو چې څوک یې د کتاب لوستلو ته، د کتاب فرهنګ ته پرېنښودل.
اکرام مامون هم وایي چې جګړو له خلکو کتاب او قلم غورځولې او په ځای یې ټوپک ته مخه کړې ده، چې ورسره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پوهې کچه راټیټه شوې ده.
څومره ځوانان ګورم او بیا په مجموع کې تعلیم یافته قشر، د مطالعې سره د دوی علاقه ډېره زیاته کمه ده.
مامون وایي مطالعه د هر انسان دپاره ځکه اړینه ده چې که چیرته یو څوک ښه مطالعه وکړي، هغه ښه معلومات ترلاسه کولی شي، او کله چې معلومات حاصل کړل بیا په هر ځای کې ښې او ګټورې خبرې هم کولی شي.
او مطالعه یعنی داسې یو کلتور هم دی چې یو داسې یو عادت هم دی، یوه نشه هم ورته زه ویلی شم، که یو څوک په مطالعه باندې عادت شي، روغ دی شي، او هغه په څلوېښت ساعته کې یو ساعت مطالعه ونه کړي، نو هغه ډېر ذهني نارامه یعنی انسان په دې روغ دی کېږي. عمومی معلومات چې کله د انسان سره موجودی، هغه نظر ورکولی شي، هغه ادراک کولی شي، هغه په مسایلو باندې ښه پوهېدلی شي. که سړی سره انسان سره مطالعه موجوده نه وي، نو هغه به په څه باندې پوه شي، هغه به په څه نظر ورکړي.
غروال وایي که څه هم چې په کونړ کې د پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو د رامنځته کېدو سره یو شمېر کسانو مطالعې ته مخه کړې، خو هغه هم کتاب د شوق او ذوق په اساس نه ګوري، بلکې د ازموینې او په پوهنتون د بریالیتوب دپاره مطالعه کوي. او کومه مطالعه چې د شوق او خپل احساس له مخې ونه شي، هغه ښه نتیجه نه ورکوي.
خو بیا هم اوس چې په کونړ کې یو پوهنتون شته، یو شخصي پوهنتون شته، دارالمعلمین نه دي، د پخوا په پرتله باندې د کتاب مینوال شته، او هغه یا له مجبوریت د مخې شته دی او یا دغه له مخې. خو اصلا کوم مطالعه چې د ذوق له مخې کېږي او یو انسان د خپل معلوماتو د کچې د زیاتوالي دپاره کوي، هغه حالت لږ دغه دی، د خواشنۍ دی چې خلک د کتاب سره ډېره مینه نه لري. خو بیا هم په دې ځوان کول کې د ناولونو د لوستلو، د شعري ټولګو د لوستلو دا مینوال ډېر دي.
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل دفتر کې دوه کتابتونونه لري، له سهاره تر ماښامه د لوستونکو په وړاندې خلاص وي، خو څوک ورته نه راځي.
مطالمینو نه د ټولو لوستوالو نه هغه د امینو خبره چې الف او ب ولاړولی شي، زما هیله ترې دا ده دغه دوه کتابخانې چې موږ لرو په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې، دغه شان په دې بازار کې کتابخانې دي، هغه وخت چې بې ځایه موږ ضایع کوو، هغې نه ښه خبره داره چې دا د کتاب په لوستنه باندې، د اخبار په لوستنه باندې، د مجلې په لوستنه باندې، چې هر څوک چې وي دې د مطالعه کوي، اخبار دې لولي، مجله دې لولي، حتمي ضروري به داسې یو څه د ده مخې ته راځي په همدغه لږې تنګې او لنډې لوستنه کې چې د ده په معلوماتو کې به اضافه کېږي.
هغه وایي کومو خلکو او قومونو چې پوهې او مطالعې ته مخه کړې، نن په نورو حکومت کوي او اسمان ته ختلي، خو د افغانانو په څېر خلک چې علم ته یې شا کړې، د کتاب او قلم په ځای ټوپک خپل کړی دی، د هرې ورځې په تېرېدو ستونزو سره مخ کېږي. پوهان وایي د مطالعې سره د انسان علم زیاتېږي، ذهن یې غوړېږي او وده کوي، او څوک چې مطالعه نه کوي د هغه ذهن کمزوری کېږي، او په پای کې یاد کړي شیان هم له یاده وځي او په بېسواده شخص بدلېږي.
په دا وروستو کې د لوګر د مسعینه کان په اړه ځینو لرغونپوهانو ویلي وو چې په کان کې د کیندنو پر مهال د داسې خار نښې نښانې چې د برونزو په عصر پورې مربوطېږي تر سترګو شوې دي. خو د افغانستان د لرغونپوهنې ریاست رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې تر اوسه لا په کان کې داسې څه نه دي موندل شوي چې د برونزو په عصر پورې دي مربوط وي، خو په کان کې له ځینو آثارو څرګندېږي چې ممکن کوم خار وي. زموږ همکار قسیم سولمال له ښاغلي تیموري سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې د مس عینک په سیمه کې د برونزو په عصر پورې مربوط کوم ښار کشف شوی دی که یا؟ ښاغلی تیموري وایي
موږ تقریبا شپږ کال مخکې د مس عینک کار د پای کړې ده. تر اوسه پورې په مس عینک کې کشفیات چې شوی ده ټول د بودیزم عصر ده، ولی امکان لري چې موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات چې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برونز وجود لري که نه، ولی تر اوسه پورې کوم شهره کوم خار کوم ساختمان چې دلالت وکړي په اصلي برس کې وجود نه لري.
که د همدې بودیزم د اثر پر اثر باندې راته معلومات راکړي چې داسې ویل کېږي چې ځینې اثار یې تخریب سوي دي، ځینې قاچاق سوي دي، ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه شی چې څونه اثار تخریب سوي دي او څونه اثار فعلا دلته موجود دي، کشف سوي دي، وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو زه کافي معلومات نه لرم. مخکې څه کارونه شوي دي په مساینه کې؟ هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار هلته شروع کړو په مسعینه کې کاملا د مسعینه کې ساعت بستنی فریز شوی دی او قاچاقبران وزه تاییدومه چې هلته غیر قانونی افراز شوی ده. منتظ د هغه وخت چې کار رسمي او قانونی په مسعینه کې شروع شوی ده تر اوسه پورې نه کوم قاچاق دی نه کوم اثار تخریب شوی ده. من تامور شدم خواهش داده که باید اگر مواد کیمیایی اما تجهیزات چی باید مون شرولت دارم چی باید ده مجسمه یا اثر باید بقرار شی مون باید ده تحییه شی چی کان و محترم وزارت باید ده شیام ما تحماله و که انشالله پروژه روشه که ده ساعت انشالله خلاص شی.
او ده سی هم الکیجه چی ده کانون وزارت یا اگر چینایی شرکت چی پا مسائنک کی دغه کان کې د غشتله پنګونه وکي دوی خپل کار په دې خطر درولې دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار وسه موجود دي او د لا پسمتو غندي محفوظ سوي. تاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازنی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چاري ځندول سوي دي امدا تاریخي آثار دي کنه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي موجود دي؟
نه، دا مسله خو الوم نه یک کار از شروع خلق در مشکلات وو دیگه آقای اصلی مشکل به آقای داو چی باید نمره در آسان خط چفتاد چی او دید و بل زید انتقال چی خواست در مشکل نده عدف داده چی آقای باید نمره آقای مقدماتی کارون از داو کی چی ترواست پوری آقای دسی کارون نده کنه ده و مشکل داده چی ترواست پوری دی تدرکات او بعض وسایل تجداد شمول درد دارم. در مسئله در وزارت محترم مادن فقراتی که دوی باید وقتن وقتن با ماده رو که در مشکل اساسی دنده چه در اون آنسار دیدی معنی کردی در مسئله دیشیم از در رده اومه.
افغان انزورگر عزیز الله تو خیوایی چه پا دنیا کی نقاشی دیر بدل شویده خو افغان انزورگران اوس هم دیر نیول ایلاز کار کوی. لکاغلی توخی سرم مرکه کرده دا وره دلو بلا نایدر کوام. توخی سب کدر تو ویسته چه دا کومو کلونو رئیسی تاسو نقاشی کوئی؟
ما دنیم سنف نه تر دولسم زراعت انستوت ویلی. نما خپلا رشته پاول قدم که زراعت و. پاس لغت سه لنستوت فارغ سوم بیا زمستقیمن د کرن پانزی تا شامل سوم. بیا ما یو کل د کرن پانزی ویلی. چون سه لاول ما دیر مینا دلوت انزورگری سره نو ما بیا د خپل کرنې پانځای کنسل کو بیا مې تبدیل کو ځان هنرونو پانځي ته بیا مې د خپل هغه تحصیل بشپړ کړ هنرونو پانځي کې. نو چون څه ما ډېر مینا دلوت ډېر شوق علاقه مې دلوت او که ما د کرنې پانځای ویله وای نو زه یو ښه ډاکټر د زراعت نسوم کېدی. چون زه اوس یو هنرمند یم نو زه اوس ویاړم افتخار کوم چې زه یو انځورګر یم.
تو خیسه به ومنه ویل چې په مجموع کې څومره کلونه کېږي چې نقاشي کوې؟
زه اصلا د کوچنیوالي نه ما ډېر شوق درلود نقاشي سره. نو بیا مې څه شروع کړو تقریبا داسې ابتدا یعنی داسې مسلکي توګه اکاډمیک شکل نه نو تقریبا لس کاله الا پنځه لس کاله ما یعنی د خپل شوقی توګه ما کار کوو او که زه رښتیا ووایم ما استاد هم نه درلود. د ما یو مشر ورور زه ډېر تشویقولم نو پس له هغه څه زه یې تشویق کړم نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډېره سو نو بالاخره کارونه مې هغه سو مخته بول نقاشي او خطاطي ډېر هنرونه مې مخته بول څه پهغې کې خطاطي هم و میناتوري هم و نقاشي هم و دا ټول کارونه مخته بول. پس له هغه څه زه د انستیتوت زراعت نه فارغ سوم بیا شامل دی هنرونو پنځه سو بیا ما د خپل دغه اکاډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپېتم کال نه سما شوق علاقه دلود نقاشی
یعنی تقریبا شوق خود څلور دیر
څلور دیر البته پدې څلور دیر کال کې مکمل اکادمیک شکل نه نو ابتدایي شکل یو پنځله کال وخت نیسه نو پس لغه سما اکادمیک کار شروع
یعنی د کومو مکتبونو پیروي کوي تاسو
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروي کوله په ابتدا کې چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده نو پس لغه څه بیا په نقاشي کې سړی مثلا پر رنګو بلد سي په مکتبو باندې بلد سي مثلا یعنی تجربه ډیر سي بیا کولی سي مثلا نور مکتبو ته هم لاس واچي لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلا په افغانستان کې ډیر مروج ده اکسپرسونیزم په افغانستان کې کار کوي هنرمندان پس لغه څه بیا مخته ځي بیا نو تجریدي مکتبونه دي مثلا فیویزم ده کوبیزم ده نو مختزه مدرن آرت ده نو دغه سي مختزونو ډير مدرن مکتبونه دي څنګه هم کولای سي هنرمند مختبوزي لیکن بیا یو تجربه غواړي شي اقتصاد غواړي مثلا ټول شرایط مساعدي چاته موږ خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډير په بد شرایط کې قرار لري یو خو محیط لیاو خو خلق لبخوا اقتصاد او د بخوا زموږ د سیو بخښنه دي د سیو دولت هم نه د هنرمندانو ته پام کوي یو وزارت اطلاعات او کلتور لري چې هغه بی توجه ده بالکل بی تفاوت ده د هنرمندانو پیسې کې
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړ
ما په تعداد تقریبا 900 نیول تر زره تابلوګان څه ما شروع کړ کار کړی
نن درتون نه مو درلو
بله ما نمایشګاګان ما ډېر دلو څه پنفاره دي توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن لکه مثلا ترکیه انقره استنبول بیا دغه سیروزوی شو تاشکند کې ما نمایشګاه ورکړي بیا پاکستان کې وخت ز ماجر سون پاکستان کې تقریبا ډېر نمایشګاه مدلوت څه ټول په انفرادي توګه د ما نمایشګاه وی اسلام آباد کې ما د نمایشګاه دلوت څه په 2009 کال کې و او 3 کال کې 2009 کال کې د ما نمایشګاه په اونر کده ګالری کې کې ډېر څه نمایشګاه سره ډېر تشویق سم د ما شاه آثار خرڅو څه په اخبارو کې مجلو کې مثلا د ما خپل انټریګونه یا تابلوگان نمایشگاه چاپ سی وی په گندارار گالری کې وو په دې درې نیمم کال کې حالت نمایشگاه د لوڅ دغه مسول نگینه حیات نومې ده یو هنرمند و څال تم دی ما ډېر اثر خرڅو حالت تون ډېر خارجان راغلی وو ډیپلوماټان راغلی وو ډېر تشویق سومه دغه سی بیا په کراچی کې لاهور کې بیا په کوټا بلوچستان کې د ما ډېر نمایشګاه ورکړي دي ټول انفرادي نمایشګاه وي بیا څنګه سره په 2015 کال کې چې زلاړ مندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمایشګاه د لوڅ په 2006 کې و خانی فرنگ روشن په نوم یاد دې سه یو ګالری د لوت آلته د ما یو نمایشګاه یو روسی نقاش او یو هندي نقاش و بیا مې په کرشنارت ګالری کې یو نمایشګاه د لوت بیا په د اخر وخت 2014 کې یو نمایشګاه ما د لوت په ګورګاون کې یو منطقه ده چې ارتباط د نیو ډیلی سره ده لري نو آلته یو نمایشګاه ما ورکې څنګه د ما انفرادي نمایشګاه
ماشاءالله ښه ډیر نندرتونه نه مدرلو طبعا په دې کې به مختلف اثر خرڅوي هم ستاسو کومه یو تابلو و چې ډیر خلکو توجه ورته کړې ده او په لوړ قیمت خرڅه شوې ده
د ما تقریبا که رښتیا ومې هنرمند ته ټول آثار ارزش لري خو د ما یو څو آثار و چې په دیلی کې په ډېر شي قیمت خرڅو دوه درې آثار و چې یو آثار مې مسجد صد شمشیر مسجد دا مې کار کړی و او یو دوه تابلوګان میشه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډېر شي قیمت و څنګه هم یو تقریبا داسې مدرن شکل دلوت مکتب ته کوبیزم و څه کار مې کړی و هغه کاپي نه و ما خپل کار کړ هغه ډېر شي قیمت یو ژورنالیست دی جاپانی واخیسته او یو بل اثر مې و چې یو هالندیان و هالندیانو ګالری کې ما نمایشګاه دلوت د ما درې آثار هلته خرڅ یو پورټریټ و اولټمن افغان اولټمن په نوم یادې ده چې یو سپینګریم مې کار کړی و او یو جام منار دی هغه و هرات ساغا سر میں یار واقعا دیر سے کار کڑی ہوا اور دما آگا سر پہ دیر سے قیمت ہونا خرچ
اس پکابل کے سو کسا نقاشان دی سے کار کی
تو مجموع کے په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2 لس نه نیول 15 کسانه شمیر ترازینو نو او داسې غیر مسلکي هنرمندان ډېر لرو چې هغوی په شوقي توګه کار کوي او مثلا بعض استادانو سره کار یې کړی او داسې مسلکي یعنی کم لرو او په مجموع کې هغه سې که فکر وکړو ډېر نقاشان دي.
تو خی صاحب معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي د هغو مکتبونو پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي؟
ولا دغه ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي.
د امپرسیونیزم په دې خصوصیاتو
کې سره ته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایو. په ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټ مټ په دغه سی لکه څنګه چې ده
بالکل کټ مټ هی او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کیږي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغ شکل باندې
ټول ظرافت
او ظرافت او سره امپرسیونیزم مکتب دا دسه په خو مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب سپاره کې مثلا منګاګ د داوینچی دا پل سیزان دا نور دسه هغه دا گوگان دا پل گوگان دا دغه هنرمندانو څخه مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ څه هغه وخت ایجاد کړ چې دوی په اول قدم کې دوی دا کنواسونه باید تورول مثلا بیا به داسې یو رنګ باید پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسیونیزم ده. بیا پس له هغه څه دوی پوس و مثلا داسې پوس څه نه باید موږ داسې یو شکل ورکړو مثلا خلک پوسی چې دغه شی دغه شی ده مثلا که ونه ده که درخته ده که ډبره ده که انسان ده بیا دوی شکل ورکړ دغه کنواس ته څه رنګونه په ډېر آزاد توګه کارېدل یعنی پغه کې مثلا د سې شکل دی رسټیکنو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سر پغه کې پغه واکه به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته.
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پاتې دي او دنیا ډیره بدله شوې ده څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې سي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي ورسي څه باید وکړي؟
یو مسله بل تاسو وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډیر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دغه قیدات ځان خلاص کړي. ما یو داسې مشوره ده باید د دغه قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا په هر شکل کارولای سي ځان ته مثلا له کوڅنه ځان تبدیل کړي مثلا راس یو بل هغه ته لارې ته مثلا موږ په افغانستان کې موږ که موږ متوجه سو زم کارو غیر د افغانستان کوڅه دي یا مثلا بازارونه دي یا پورټریټ ده مثلا دغه قیدات نظر خلاص کړو کوشش وکړي چې تحصیل لاندې را نسی دي او مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دي هر څوک
تاسو هند کې ډیر وخت تیر کړئ
بله
هلته به موږ لیدلی چې د هند نقاشان چې دي ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي حتی د رنګونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني څه چې په خیال کې څه چې په تصور کې څه چې په ذهن کې ډیر آزاد کار کوي زموږ اوس هم په هغه ډیرو وړو وړو باریکیو پسې ګرځي په دې باندې حساب کوي حال دا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نورې ړنګې شوې دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو څه دي هنرمند رواني کیفیتونه انځور کی زموږ نقاشان دې شته ډیره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړای د نقاشي هلته څنګه وځه؟
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي او احساس ده هنرمند باید کوشش وکړي چې خپل احساس وړاندې کی فقط خبر اوس احساس کړه اوس تاسو ویل هندستان کې هغه هنرمندان څه کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغوی د خپل هغه خپل احساسات څه لري په خدایو کې څه په یو کنواس کې د خپل دغه رنګ وهي صرف یو برس وهي دغه احساس یې د وایي دغه دما احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سیدي دغه شی که ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما پخوا تاسو ویل چې زموږ جامعه ته او خلکو ته ارتباط لري بدبختانه زموږ جامعه تقریبا که درته وایم ته اوس هم 80% خلک تعلیم لري دي او پرېږده نور دا هنري کارونو ته فرهنګي کارونو ته له دې نه خو بیچارهګان بیخي لري دي محروم دي او دا نظر په محیط شرایط باندې ده اوس د هندوستان د خلک یو بل شرایط یا بل محیط کې ژوند کوي مثلا وطن کې سوله ده وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څه سره کار نه لري اوس موږ خو د سیو جامعه کې هغه لروڅ زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده موږ خو ډیر اته فکر وکړو تاسو دولت دي شي ته توجه نه کوي زموږ دولت لرو زه بخښنه دي د خپل خاطرات ډیر څه تاسو وایم ما په پاکستان کې نمازګاه د لوټ کوټه کې ما جنرال قصول د کوټه د افغانستان جنرال قصول ما میلمه کې څنګه خصوصي میلمه و د ما د نمازګاه او زموږ یو ډیپلوماټ ده په نمازګاه کې راغی ما ته ویلې ستا ډیر څه شایان کار کړی دي نو ته فکر وکړه زموږ یو ډیپلوماټ په دې سویا چې د نقاشی له هنر دونه بیرته پاتې ده سی او اثر دونری چې ما یو مشبه کار کړغه ته وای څه شایان کار کړی
په دې لچې نقاشان مو د نقاشانو اثر مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له اثر سره د سیالۍ ورسی ډیر مننه چې رالې یو زموږ بلنه مو منه
تشکر نیازی صاحب
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
افغان کیسلیکوال ډاکټر باز محمد خادمان شاو خواتیا د کیسلې کلی چې کرکټرانه جوړې دي نو موړای وای ز په خپلو کیسو کې له داسې سمبولونو نه استفاده کوم چې په ولاس کې عام وي دینان خپلې و نسبتا وګدا سمبولیکه کیسه راتل ولی
د کوترې غوټي پټول مرغانو د بڼکو خطلو ناروغي ګډه شوی و مرغان ویری اخستی و مشرانو مرغانو ویل که مرغه له پرواز ولویږي بیا خو نو مرګ ورته خدي ورختا ورختا طبيب ته ورغلل طبيب وویل د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو ډنډ پیدا کړی په هغه ډنډ کې که سپینه کوتره غوټي وخوري او تاسو یې اوبه وڅخی نور و بیا دا مرض ونه ویني مرغان یو بل خوا وال بوتل د شنو او بو ډنډ پیدا کړ بیا د طبيب پر ځای سره راټول شول اوس نو پاتش و سپینه کوتر او د اوبو غته باخي وویل د سپین غره په لمن کې و سپینه کوتر اوس 300 متر سترګو شوی ده خو بیا رانه پناش د باخي له دې خبرې سره مرغان ډیر خوشاله شول باخه وال بوته د سپین غره په نختر یو کوتر خبرې کړې د کوترې سترګې پرې ولګېدې ورو ورو د کمرونو په منځ کې غار ته نږدې شوه باخي کوترې په ځان را ټول کړې له پاسه د کوترې په خوا را خوسې شوه کوتره ژر غار ته ننوته باخه د کمره پر سر ورته کېناسته کوترې ته یې وویل که ثواب غواړې د غیر ځای دی د مرغانو بڼکې په ختو دي که ته د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو په ډنډ کې غوټې ووهې او مرغان یې اوبه وڅښي نور به بیا د مرغه بڼکه ونه خیژي کوتره غلې شوه په ټیټه آواز یې وویل زه له تا سره شین ځنګل د سپینو چنو ډنډ ته که تا ته مناسبه ښکارېږي خو زه یې ځان ته نه خوښوم باخه را والوته د مرغانو خوا ته را نږدې شوه کوتره نه ورسره ښکارېده باز وویل دا ځل نو زما وار دی خامخا به یې راولم او ضرور به یې راولم باز وزرې خپرې کړې هیڅ یې د باخي انتظار ونه کړ راوالوت او د سپین غره په لمن کې تاو راتاو شو د کوترې سترګې پرې ولګېدې له ویرې د غار له خولې تېره شوه باز ولیده له پاسه یې ځان پرې راخطا کړ لکه د تیز باد داسې غږ په سپین غره کې پیدا شو کوتره غار ته برابره شوه ژر ننوته باز راغی د لوی کمره په سر کېنوست او په تون غږ یې وویل ټول مرغان له بڼکو خلاص شول ته له غاره نه راوځي هله ژر شه کوتره نوره هم د غار بیخ ته ولاړه باز راغی د غار خولې ته غار ته یې پنجې ورننه ایستې وزر یې یوه بله خوا د غار تر خوله تیر شول پنجې یې د غار په خوله کې وی بیرته راشاته سو په کمره کېنوست نور یې هیڅ ونه ویل او په هوا شو مرغانو چې باز بې کوترې ولید ویره په ګډه شوه رنګونه یې والوتل یو بل ته یې وارخطا وارخطا کتل بیا نو توتکۍ وویل لوی مرغان دی په الله سوګند یاد کړي چې له دې وروسته به نه په وړو مرغیو او نه په کوتره کار لري. دا کوتره موږ راولو. لویو مرغانو ته له یوې خوا د خپلې کمزورۍ خوند نه ورکوه، له بلې خوا یې د بڼکو ویره وه. یو بل ته یې تر ډېر وکتل، بیا نو لومړی سوګند باز یاد کړ. ورپسې لوی مرغان یو په بل پسې راتلل او د الله په نامه یې قسم اخیست. توتکۍ والوتې په ځنګله، هواره او غره کې یې د امن 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 نارې پیل کړې. وړې مرغۍ له هرې خوا راتلې، له توتکیو سره ملګرې کېدې. لوی سهیلونه ترې جوړ شو. د سپین غره په لمن د مرغیو سیوري خپاره شول. کوتره هم له غاره راووته، پاس په لوړ کمره کېناسته. وړې مرغۍ ترې تاو شوې، توتکیو چت چت وکول. کوترې ته د لویو مرغانو سوګندونه بیان کړل. کوترې وویل که هر څوک بل ته خیر ورسوي، ځان ته یې خیر په خپله رسیږي، خو زورور د کمزوري له وژلو خوند اخلي. بیا یې نو توتکیو ته مخ کړ. که داسې نه ده، توتکۍ وچغېدې، سرونه یې وښورول. کوترې وویل درځئ اوس در سره ځم. مرغۍ خوشحاله شوې، هوا ته پورته شوې، امیل امیل کتارونه یې جوړ کړو. کوتره یې په منځ کې الوتې وه. د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چینو ډنډ ته راورسېدل. لویو مرغانو د وړو مرغیو په منځ کې کوتره ولیده. له خوشحالۍ یې تر سترګو اوښکې ولاړې. سپینې کوترې د سپینو اوبو په ډنډ کې د خوشحالۍ غوټې پیل کړې. وړو او غټو مرغانو په خوند خوند د ژوند اوبو ته مخوکه ورټیټوله. بعض دا نورو مرغانو ته له اوښکو ډکې سترګې ورواړولې. سوړ اسویلی یې وکیښ. په خوښۍ یې وویل تر زور مینه ښه ده. مرغانو نارې کړې تر زور مینه ښه ده او مینه تر زور ښه ده.
عزت الله پیژان که څه هم کمه شاعري کوي، خو شعر یې ګڼ نوي موضوعات لري. زموږ همکارې فریبا ظاهر د پیژان یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، د غم شمعې پر کتار وی چې تنه یې، د دردو غشی را درومی پر سرگینی، د زخمونو لالزار وی چی تنه یه، روح می ساته د اور پکو لبری دونو، خودکشی وی انتحار وی چی تنه یه، کورت ندرومی او چاری ٹھولی لاری، المرهم ستا پا انتظار وی چی تنیه، نمسجد نوی خانی تیه سڑکیشی، نمسجد نوی خانی تیه سڑکیشی، پیشان ٹھول ورس اوزگار وی چی تنیه، ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، د غم شمعې پر کتار وی چې تنه یې.
د بیان ازادي خندونه اول لاري، دا د لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزي تحقیقي اثر دی چې
په دې وروستو کې علمي خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ښاغلی ستانکزی دا کتاب د یو کال په موده کې بشپړ کړی دی او په افغانستان کې د بیان د ازادي په وړاندې پراته خنډونه او لارې په نښه کړي دي. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلی ستانکزی سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
ښاغلی صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو خو چې څوک اوري او ازادي راډیو مجله اوري نو تاسې نوم سره باشناوي. تاسې نوې یا تازه چاپ شوی کتاب دی د بیان ازادي خنډونه او حل لارې. اول خدا چې تاسې دا د مونوګراف موضوع فکر کوم څومره چې زه خبر یم، ولې مو دومره ارزښت ورکړ چې دا د کتاب په بڼه چاپ کړئ؟
شفق صاحب، مننه کوم چې زموږ وختم سټوډیو ته او په دې اړه سره مرکه وکړو. د بیان ازادي خنډونه او حل لارې د هغه مونوګراف عنوان دی چې ما په پوهنتون کې تر فراغت وروسته وړاندې کړ. د بیان ازادي په اوسنی وخت کې څومره مهمه ده، دغه اصل ته په کتو او کوم خنډونه چې د بیان ازادي په وړاندې رامنځته شوي دي، په دغو خنډونو کې څوک څوک لاس لري، کوم اړخونه ډیر ګرام دي، که دولت دی، چارواکي دي، مخالفین دي، اوان په خپله ژورنالستان دي، دا خنډونه او همداراز د دغو خنډونو او ستونزو حل لارې، دا ډیره مهمه ده د یو غزوان لپاره چې مثلا ژورنالیزم لولي، د یو غزوان لپاره چې لیکوالي کوي. دغه ټول اصولو ته په پام سره، دغه ټولو ضرورتونو ته په پام سره ما وغوښتل چې دغه د کتاب په شکل باندې زره ټول کم او بالاخره یو کتاب جوړ شي چې زما په څیر نور ځوانان هم کېدای شي ترې ګټه پورته کړي.
او د ځینو هغو فارغ محصلان غوندې، یعنی مونوګراف بابې زونه ګڼي، یا هغه د چا خبره څوک په پیسو اخلي، څوک په بل شی لیکي، نو تاسې اول نه فکر کوم همدا هدف و چې باید چاپ شي. ښه، ستانکزی صاحب، دغه بیان ازادي هم که فکر وکړو یو داسې مفهوم دی چې افغانان تازه ورسره آشنا کیږي یا تازه ورسره آشنا شوي دي، تاسې په نظر بیان ازادي یعنی څه؟
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، خبرو کولو ته وایي، که دا په غږیز ډول وي، تصویري وي، او یا هم د لیکنې په شکل باندې وي. او ازادي هغه امتیاز دی چې قانونن او تابان یو انسان ته ورکول کیږي چې د هغه په وسیله باندې د بیان په څیر، د ژوند په څیر، د نورو امتیازونو په څیر له هغه نه ګټه پورته کولی شي. نو په ټوله کې د بیان ازادي په حقیقت کې د خبرو ازادي ته وایي، د حق د غوښتلو لپاره د غږ پورته کولو ازادي ته بیان ازادي وایي.
ستانکزی صاحب، دغه کتابم تازه ما لاستم راغلی دی، او په دې کې چې یو څه ماته ډیر جالب وو، هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هغه تاریخچه ده، یا یعنی کومو شاهانو یا کومو پاچاهانو د بیان ازادۍ ته څومره پام کړی دی، یا څومره د هغوی په وختونو کې خنډونه وو. اول پوښتنه خو به په دې اړه وکړم چې کوم پاچاهانو یا کوم تاریخ چې تاسې ذکر کړی دی، د چا په وخت کې ډیر پام ورته شوی او د چا په وخت کې بیا خنډونه ډیر وو؟
باید ویم چې د امیر حبیب الله خان له وخته د ښاغلي کرزي تر وخته پورې او تر اوسني وخته پورې د سیاسي چلندونو په اړه باندې په حقیقت کې دغه کتاب کې کتنه شوې ده. په دې معنی چې څه ډول سیاسي چلندونه شوي دي، سیاسي مقاماتو، سیاستوالو، حکومتونو، حاکمانو، واکمنانو د بیان له ازادي سره، ژورنالستانو سره، لیکوالانو سره، هغو خلکو سره چې د حق د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړی، څه ډول چلند کړی دی. په لومړي سر کې د امیر حبیب الله خان او امان الله خان ورپسې د حبیب الله خان کلکاني، او بیا د محمد نادر خان، او بیا ظاهر شاه، او وروسته بیا د هغه د صدر اعظمۍ په دورو کې، او همدارز د داود خان پریس جمهوری کې، او له هغې وروسته د کمیونیستي رژیمونو پایل دی. له کمیونیستي رژیمونو مخکې د بیان ازادي لپاره ښه کارونه شوي دي. په حقیقت کې د امان الله خان دوره د بیان د ازادي لپاره، د رسنیو لپاره، د تاریخ یوه زرینه پاڼه بلل کیږي. سراج الاخبار هغه اخبارو چې د امیر حبیب الله خان له وخته را پیل سو، بالاخره هغو کسانو په دغه اخبار کې کار کوي چې د افغانستان د ازادۍ د ترلاسه کولو لپاره ډیر غټ رول لوبولی. لمړنۍ راډیو دستګاه هم په دغه وخت کې فعاله شوه. له هغې وروسته د ظاهر شاه واکمني چې تر 2005 کال پورې دوام وکړله، هغه واکمني وه چې په حقیقت کې د بیان ازادي ډیر ډیر کارونه ورته وشول، ډیرو ته پام ونه شو، بیلابیلو صدر اعظمانو چلندونه ورسره فرق کوو. د خپله د شاه د کورنۍ صدر اعظمانو یو ډول چلند ورسره کوو چې تقریبا پام یې نه ورته ساته. بیا ورپسې چې له هغې نه وروسته تکړه صدر اعظمان راغلل لکه موسی شفیق او ځینې نور، دوی د بیان د ازادي لپاره ډیر ډیر کارونه وکړل، او دا هم یو نسبتا آرام او د پرمختګ لپاره ښه دوره بلل کیږي. له هغې وروسته د کمیونیستي رژیمونو دوره وه چې په دې کې بیا د بیان ازادي، که څه هم چې رسنۍ موجودې وي، هغه رسنۍ موجودې وي چې د رژیم په ملاتړ کار کوو، د رژیم پر ضد باندې د هیڅ رسنۍ فعالیت نه لیدل کیږي. که لیدل کیږي هم ډیر په مخفي شکل باندې، به دوی مجلې او ورځپاڼې چاپولې، او په ډیر مخفي شکل باندې دا توضیح کېدلې. ډیر خلک په همدغو شعارونو او غږونو پورته کولو باندې ډیر خلک سرکوب شول، ډیر خلک مړه شول، ډیر بندیان شول. ورپسې د مجاهدینو دوره او په دې دوره کې په حقیقت کې د دې لپاره چې تنظیمي جګړې ډېرې زیاتې شولې نو د بیان ازادي ته هم پام نه و شوی، خو بیا هم په یو ډول باندې د بیان ازادي موجوده وه، رسنۍ موجودې وې او داسې د کشمکش دوره په دغه وخت کې وه. ورپسې د ملا محمد عمر اخند یا د طالبانو دوره وه. په دې دوره کې هم په حقیقت کې هغه رسنۍ او چاپي مطبوعات اجازه درلوده چې یوازې د دولت لپاره کار کوو، یوه راډیو د شریعت غږ راډیو، ورپسې ځینې اخبارو چې یوازې د دولت په ګټه باندې کار کوو، تلویزیون په مطلق ډول باندې په دغه دوره کې نه و موجود. دا هم تقریبا داسې یو دوره بلل کېږي چې یو اړخ دی صرف دولتي اړخ لري او د بیان ازادي هم تر ډېره پورې نه مراعت کېدله. ورپسې د ښاغلي کرزي دوره وه، د امان الله خان په څېر د ښاغلي کرزي دوره هم ډېرو څېړونکو یوه زرینه دوره بللې ده. که څه هم چې دغه ازادي په وار وار ټکنۍ شوې ده، ژورنالستان سرکوب شوي دي په ځینو حالاتو،
یا حتی غلطه استفاده ورنه شوې ده.
غلطه استفاده هم په دغه وخت کې ډېر د پام وړ خبره ده چې غلطه استفاده ترې نه ډېره شوې، خو په قانون کې او د حکومت ملاتړ په دغه دوره کې د بیان ازادي نه ډېر زیات دی او دا د ښاغلي کرزي د دورې یوه لاسته راوړنه ده.
خنډونو په اړه تاسو یوه یادونه کړې ده، که لنډ د خنډونو په اړه موایئ.
د بیان ازادي په وړاندې څلور ډوله خنډونه موجود دي: قانوني خنډونه دي، تخنیکي خنډونه دي، سیاسي خنډونه دي او امنیتي خنډونه دي. په قانوني خنډونو کې البته په ټولو دورو کې قانوني خنډونو ته، قانوني محدودیتونو، امتیازونو ته دغې ته پام شوی دی په دغه کتاب کې، خو دغه وروستی فصل د خنډونو په اړه چې دا د ښاغلي کرزي په دورې باندې ډېر تمرکز لري، ځکه چې په دې دوره کې ډېر کار ورته شوی دی. که څه هم چې د افغان حکومت له قانوني پلوه په نړۍ کې به کېدای شي دوهم یا درېیم هېواد دی چې د بیان لپاره یې دومره غټه ازادي ورکړې ده، خو په ځینو حالاتو کې استثناءاتو منل، په ځینو حالاتو کې د قانون نه پلي کېدل او بالاخره د همدغه قانون په سر باندې سم څارنه نشتوالی، دا هغه څه دي چې قانوني خنډونه یې رامنځته کړي دي. په ځینو حالاتو کې خپله د قانون ځینې مادې دي، مثلا په څلورم ماده کې د بیان د ازادي په اړه باندې قانون کې راغلي چې هر څوک حق لري له دې پرته چې د دولتي چارواکو لخوا یې مخه ونیول شي د قانون له حکم سره سم معلومات وغواړي، ویې لیږدي او بیان یې کړي. ځینو دغه اصل ته پام نه دی کړی، مثلا بیرته دولت څارنه نه ده پې کړې، د هر څه چې زړه شوي دي ویلي دي، دولت یې پکې ښکنځلې کړي دي، سپکې سپورې خلکو ته ویلي دي، نو دا بالاخره د قانون ماتونه شول. او ورپسې تخنیکي خنډونه دي، البته تخنیکي خنډونه ما په څو ډوله باندې ویشلي دي: نه انډولتوب دی، پروپاګنډا ده او نه مسلکیتوب دی. په نه انډولتوب کې البته د بېطرفي نه ساتل دي. په اوسنیو حالاتو کې ډېر داسې بېلګې لیدل کېږي په بحثونو کې، خپله
پوهېږي چې دا خبریال هم طرف کې واقع دی، میلمه یې هم په طرف کې واقع دی، په دغه
برخه کې خبریال ځان ډېر اوور اکټ کوي، مثلا ډېر خپل مسؤلیت ډېر غټ بولي، څرګندونې کوي، حال دا چې دا د څرګندونو د نظر د شریکولو حق نه لري،
یا حتی ځان یو څارنوال غوندې ګڼي دغسې پوښتنې.
بله، ځان ته اصول لري، مرکه دغه ټول نه مراتول بالاخره نه انډولتوب ثابتوي، او دا یو تخنیکي خنډ دی چې خپله ژورنالیست پکې ګرام دی. او د دې اصلي لامل هم دا دی چې په افغانستان کې په اوسني وخت کې ډېرو ژورنالیستانو او ډېرو داسې خلک چې په رسنیو کې کار کوي هغوی ژورنالیزم نه دی لوستی. بله خبره د پروپاګنډا ده، یو مسله په رسنیو کې راوځي چې هغه حقیقت هېڅ نه لري، رسنۍ دومره په هغې باندې فوکس کوي، دومره یې خپروي چې بالاخره یو ډېره غټه موضوع ترې نه جوړوي. مثلا د 2011 کال موضوع چې کله د بهرنیانو د وتلو موضوع و، ټول خلک پریشان او حیران وو.
2014
هم داسې په دغه شکل باندې ډېر مثالونه همدغسې نور هم دي. نو دغه هغه څه دي چې پروپاګنډا ده، او پروپاګنډا هغه څه دي چې مثلا له ښو خبرونه ډېر زیاته چټکۍ باندې دا خلکو ترمنځ خپرېږي.
یعنی لږ تر لږه د فیسبوک خبر ترمنځ او د یوې رسنۍ نه خپرېدونکي خبر ترمنځ خو باید فرق ولري.
باید فرق ولري. یو خنډ هم نامسلکیتوب دی، که څوک مسلکي نه وي په یوې رسنۍ کې نو په حقیقت کې ډېرې ستونزې رامنځته کولی شي.
کېدای شي وجه به هم دا وي چې رسنۍ ډېرې شوې او تقاضا یعنی هغه وخت کې ډېره وه، خو ژورنالیستان مسلکي کم وو، نو هر چاته یو چانس پیدا شو. یا فرزند یوې رسنۍ مشر خپل زوی خپل وراره دوی هم راوستل هغوی ژورنالیستان کړي کنه، نو
ژورنالیست یو مسلکي شخص تعریف شوی دی، خو که اوسنیو حالات ته وکتل شي ځوانان مسلکي اشخاص نه دي. له 12 فارغ شوي دي، راځي په یو پروګرام کې د چلوونکي په صفت باندې کار کوي،
نو بل دې کوم روزنیز ټریننګونه هم واخلي کنه. ستانګزی صاحب، وروستۍ پوښتنه به مې دا وي چې تاسو په خبرو کې دا خبره هم یاده کړه چې بیان ازادۍ نه کله کله ناوړه استفاده هم شوي یا سمه نه ده کارول شوي، او د دې تر څنګ مونږ تاسو دغه د وینو په ورځني ژوند کې هم چې کله مونږ په مراکو پسې ځو یا د یو چا لخوا ښه چلند نه کیږي یا فرزند ژورنالیستان وهل کیږي یا توهینیږي، دغه خبرې هم ټول شته دي. او دې ته په کدو چې ژورنالیزم یا رسنۍ چې دي څلورم ځواک بلل کیږي، نو څه فکر کوئ دغه ستونزې تاسو په نظر کومه حل لار لري او څنګه باید حل شي؟
لکه څنګه چې موږ ټول شکر مسلمانان یو، په اسلام کې د بیان د ازادي په اړه باندې ډېر ښه امتیازات ورکول شوي دي او تر څنګ یې محدودیتونه هم وضع شوي دي. د اسلام د سپېڅلي پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه ډېر داسې حدیثونه پاتې شوي دي چې په هغې کې د بیان د ازادي په وړاندې ډېر ښه نظر ورکړل شوی دی. مثلا دوی هغه څوک چې د یو جابر سلطان په وړاندې خپل غږ پورته کوي تر ټولو برتره جهاد بللی دی. دغه خبره په ځینو حالاتو کې خلکو ته د دې اجازه ورکړلې چې د هغه په وړاندې غږ پورته کړي، خبرې وکړي. داسې ډېر څه راغلي دي، مثلا ویلي دي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون، او حق او ناحق سره مه ګډوئ، په داسې حال کې خو بالکل حق مه پټوئ چې ښه پوهېږئ. نو دغو اصولو ته په پام، یعنی په لسګونه داسې نور احادیث او آیاتونه راغلي دي کې سمه مطالعه ترې وکړو، دغو اصولو باندې ولاړ اوسو، او تر څنګ هغه وضعي قوانین هم چې تر ډېره پورې له قرآن پاک نه دا په استناد اخیستل شوي دي. نو دغه اصول که موږ ټول ومنو، که موږ حق او ناحق سره ګډ نه کړو، چیرته به مثلا کوم خنډ سره مخ شو که موږ خپله ژورنالیستان اوسو؟
او د جابر پر وړاندې چې خبره وشي خو مشکل حلیږي؟
بالکل. خو په دغسې حالاتو کې که غواړي چې مثلا د جابر سلطان په وړاندې خپل غږ پورته کړي، د ژورنالیست ته په کار ده چې له هغه نه ملاتړ وشي. نه کېږي چې مثلا خپل ځان په خطر کې واچوي او داسې یوه خبره وکړي. لکه څنګه چې په افغانستان کې په وار وار دا مثالونه کتل شوي دي که چا د یو جهادي مشر او یا بل مشر په وړاندې کوم رپورټ خپور کړي، هغه تر مرګه پورې وهلی ډبولی دی. نو هغه څه دي چې